Αυτά.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د خبرونه د سر موضوع مداده چې د طبي په خو په وړاندې د مبارزه اداره وایي چې بدخشان ته یو لوړ پوړی دولتي پلاوی رسیدلی ترڅو له هغو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي چې د غره د ښویېدو له امله زیانمن شوي دي هڅه کوي چې په بدخشان کې له خپل خبریال سره هم د پیښې وروستي جزئیات ورڅخه د پیښې وروستي جزئیات واخلو خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی او رای چارواکي وایي چې د بدخشان پرګول ولسوالۍ کې د ژغورنې ډلې له خاورو لاندې نه د جسدونو ایستل پیل کړي د افغانستان ولسی جرګه نن د قانونو قانون د رایو په اکثریت تصویب کړ او د اروپای ټولنې هغه وطن سرون کې چې له خپل اوکراینی ماوینینو سره د روسي په لوز وکونو لخوا د هیواد په ختیځ کې نیول شوی وو نن بیرته خوشی شول د خبرونو تفصیل ل طبيبي خو سره د مبارزي ملي دروای چې د بدخشان پرګول سوالي کې د اشغورنې ډلې له خاور لاندې نه د جسدونو ایستل پیل کړی دي د دې ادارې مرستيال محمد اسلم سیاس نن ازادي رادیو ته په اړه وویل
د خاور لاندې شوې د درسو کورونا بای د زفجون جواب تیمونه حالته محتاطانه عمل کوي د دې د پاره چې لغزش اوس هم دوام لري او احتمالا خلق وریږي چې کاپټمونه خپل کارونه سرعت ورکي احتمالا هغه هم زیانمن شي
د تیزو بارانونو له کبله د ارګو پولیس والی کې پرون یو خاورینه غونډه وخوایده چې له عملی سیمهیز چارواکي وایي تر 2000 ډیر کسان ترې تم دي د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شفیق ګلاغه شیرزوی نن له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ خغلی شیرزی نن له عبدالله عبدالله سره یو ځای په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
د خپل ټیم په نمایندګۍ د محترم ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم سره صرف او صرف د دې خاطر ګوزره د سویچ بورډ په افغانستان کې امنیت راولو په افغانستان کې یو ښه حکومتداري راولو او په افغانستان کې د قانون حاکمیت راولو
نوموړي له خپلو نورو ملاتړو کاندیدانو هم وغوښتل چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې له ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ وکړي د لومړنیو نتایجو له مخې عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غني احمدزی تر نورو مخکښ کاندیدان دي ځینې امنیتي سرچینې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د پوځي کمیټې مشر مولوي عبدالقیوم ذاکر له دندې ګوښه شو د طالبانو ترمنځ سخت اختلافات راپیدا شوي دي د افغان امنیتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال وسلوال طالبان په دریو ډلو ویشل شوي دي دوی وایي چې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر مولوي عبدالقیوم ذاکر په افغانستان کې د انتخاباتو د نه ګډوډولو له امله ګوښه شوی خو طالبانو په یو خبره کړې اعلامیې کې ویلي چې ملا ذاکر د ناروغۍ له امله له دندې استعفا کړې او آزاد ګرځي د افغانستان ولسی جرګه نن د قانونو قانون د رایو په اکثریت تصویب کړ دغه قانون چې 114 ماده لري د یوې ماده په زیاتولو سره د جرګې د اکثرو غړو لخوا تصویب شو د دې ماده په زیاتېدو سره باید 15% د قانونو پیسې په هغه ولایت کې ولګول شي چې کان استخراج کیږي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه قانون به کله د افغان ولسمشر لوري توشیح کیږي د اروپای ټولنې وطن سرون کې لخپل اوکرایني ماوینونو سره چې د روسي په لوز وکونو لخوا د دې هیواد په ختیځ کې نیول شوی و نن بیرته خوشی شول د روسي د جمهور رئیس خاص استازي ولادمیر لوکین په اوکراین کې وویل چې ټول 12 سنه خوشی شوی دي د نړیوال سرون کې د روان میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د روسي په لوز وکونو لوري په اوکراین کې نیول شوی و لبلی خوا اوکراین وای د روسي په لوه بلتون غختونکو پر ضد عملیات د اوکراین په ختیځ کې تر نن سهار وختي پورې روان و د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسین اوکوف په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د اوکراینی پوځیانو د کراماتورسک د خرګوټي د ټلویزیون ودانې نیولې او ځواکونه پرمختګ ته دوام ورکوي په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري سو پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. بارک اوباما روسیه تورن کړه چې د اوکراین په ختیځ کې له افراطي وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې یو ځای بندیزونه به روسیه په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم منځوي کړي.
As both Angela and I have repeatedly said, we want to see
a لکسرنګه چې ماو د جرمني ستر ازمې مرکل بیا بیا ویلي دي چې موږ غواړو په یوکرين کې یو سیاسي حل لارته رامنځته شي. خو موږ په ورته وخت کې دا څرګنده کړې ده چې چیرته د روسیې مشرتابه خپل لار بدل نه کړي نور زیان به وویني چې په دې ترڅ کې بل سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ
شي.
باراک اوباما چې له انګیلا مرکل سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې جرمني او امریکا د ناتو د متحدانو امنیت ته ژمن دي. او د جرمني صدر اعظم وویل ایران ته باید د دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو خو که چیرته پرمختګ ونه شو باید به بندیزونه په ولګو. انګیلا مرکل وویل ایران باید له شوي تړون سره سم عمل وکړي. د تړون له مخې ایران منلې ده چې له یو شمېر اټومي فعالیتونو بل لاس اخلي او په بدل کې به نړیواله ټولنه ځینې بندیزونه پرې اسانه کړی. انګیلا مرکل د خبرې په هغې ملمسیا کې وکړې چې د امریکا د سوداګرۍ د خونو له لوري په واشنگټن کې د دې لپاره جوړه شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې ووري. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې په دغه موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. د طبي پیک سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په بدخشان کې د غره د خویدو له امله ځانمن شو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د ادارې مرستيال محمد اسلام سیاس وایي
د خاور لاندې شوې د درسو کورونا بای د زفجو نجات سیمونه حالته محتاطانه عمل کوي.
د جمهوریت ریاست کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزای له بل کاندید ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دا چې ولې ښاغلی شیرزای پړوي
د محترم ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم سره صرف او صرف د دې خاطر ګوزره د سویچ ګور په افغانستان کې امنیت راولو په افغانستان کې یو شو بدلی راولو.
په فرا کې د پوهنتون محصلینو د ځینو ستونزو له امله د نخوړلو اعتصاب پیل کړی.
شاګردان نشي توکو ته څول شوې دي همدارنګه بخي د انساني چوکاټ انساني کرامتونو څخه خلاف کارونه شوې دي.
نور موضوعات هم لرو را سره اوسئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې زپل شوې ته د مرستې رسولو لړۍ دوام لري. د دې ادارې عملیاتي مسؤل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ارګو ولسوالۍ د اباریک په کلي کې د وی خاورینې غونډې د خویدو په پیخه کې لا هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د پیخه په اړه پراخ بحثونه وشول او د دې جرګې غړو له ملي او نړیوالو مرستکونکو موسسو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
کڅه هم لاتر اوسه د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غره د خویدو په پیخه کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم خو حکومتي چارواکي وایي چې سیمه ته د مرستو رسول دوام لري. له طبي پیخو سره د مبارزې د ملي ادارې عملیاتي مسؤل احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو لمخې څه باندې 130 کورونه تر خاورو لاندې شوي دي. د خاغلی نافي په خبره له کابل نه یو لوړ پوړی دولتي چارواکي هم سیمه ته ورغلی او 40 میلیونه افغانۍ هم له زپل شو یو سره د مرستې لپاره انتقال کړی دی.
ټیمي جستجو نجات کمیټه مرزه بهاوري ولایتي کې درس ولې چې ولایت است رئیس مرزه بهاوري
دی وی د ژغورنې ولایتي کمیټه چې مشري محترم ولی صاحب کبی او نور اورګانونه د پیخې سیمه ته ورغلي او هلته د ژغورنې عملیات دوام لري. پیخه ډیره لویه او جدیده او باید چې مرستې ډیر شي. ملي سوداګرو افغانانو دولتي چارواکو ملي او نړیوالو اورګانونو ته زمو پیغام دادی چې خپل مرستې په چټکۍ سره هلته ورسوي. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په اباری کلی کې د جمعې په ورځ له غرمې مخکې یوه خاورینه غونډۍ وښویده چې ګڼ شمېر کورونه یې لاندې کړل. که څه هم لا تر اوسه په دې پیښه کې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بدخشان والی او نورو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ممکن څه باندې 2000 کسان تر خاورو لاندې شوي وي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل اټکل کېږي چې د 600 یا 800 په شاوخوا کې کسان په دې پیښه کې مړه شوي وي. د ولسي جرګې غړو هم د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې دا پیښه جدي وبلله. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د افغان دولت ترڅنګ له ټولو ملي او نړیوالو ادارو څخه د چټکو بشري مرستو غوښتنه وکړه.
دولت افغانستان، کشورهای دوست و تمامی مؤسسات خیریه داخلی
دیوایی له افغان دولت دوست و هیوادونو او ټولو ملی او نړیوالو ارګانونو څخه غوښتنه کوم چې زیانمن شوی او خلکو ته خپل بشری مرستې ونسپموي. د بشری حقوقو له پلوه د پیښه له شک پرته یوازې یوې سیمې یا جغرافیې پورې اړه نه لري، بلکې ټولې نړیوالې ټولنې پورې تړاو لري چې باید همکاري وکړي. په بدخشان کې دولتي چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیات پیل شوی، خو د کمو امکاناتو او لدې ډاره چې د خاورینې غونډې بله برخه و نه خوېږي د عملیات ډیر ورو روان دي. په همدې حال کې په بدخشان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري چارو یو مسؤل طاهر شهیم ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې سلګونو ځپل شویو کورنیو ته خوراکي او نور ضروري مواد ویشل شوي. د سرګند کړه چې بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو نور مرستې هم تیاری کړي او ډیر ژر به په اړو خلکو وویشل شي.
کومکای بشري کې صورت گرفته نظر بینیمی ارزیابی که اونجا صورت گرفت که 700
باسته دیوایی دا ارزیابی لمخ بشری مرست برابری شوی چه پکی 200 غوطی خوراکی مواد، 200 غوطی غیر خوراکی مواد، سولار یا شمسیانی، 200 خیمه راتولی شوی. دلتا طول و ارگانون خپل مرست طولی کدی او پورا همه هنگیشتا او دا مرست دا فیضاباد پا گودام که موجود دی. په همدې حال کې د سیمې خلکو او د بدخشان سیمې زو چارواکو لملي او نړیوالو مرستندوی مسونه غوښتي چې خپل شویو چې زپل شویو خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. له سیمې نه راپورونه وایي چې خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري او که هغوی ته مرستې ونه رسول شي نو ممکن چې د تلفاتو شمیر زیات شي.
و موریدل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې ځپل شوو ته د مرستې رسولو لړۍ دوام لري. هڅه کوي چې په بدخشان کې له خپل خبریال سره هم اړیکه ونیسو او د پیښې وروستي جزئیات ترې واخلو، خو تر اوسه د مخابراتي ستونزو له امله نه یو توانېدلي. خو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم همدې موضوع ته کتنه کړې. دا ورځپاڼې احمد زبیر ژمن لوستې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو ننګانو کې په بدخشان ولایت کې د ځمکې د خویدو په پیښې او ځینو نورو مسایلو مقالې او تبصرې خپرې کړي. محور ورځپاڼې د بدخشان پیښه چې ویل کېږي له 2000 کسانو ډیر پکې تری تم شوي دي یو بشري ناورین بللی. ورځپاڼې انتقاد کړی چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د دې پیښې په اړه پر وخت ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې لیکلي د دې ادارې د چارواکو ساده ځواب بدوي چې په نورې نړۍ کې هم داسې پیښې کېږي، خو په نورې نړۍ کې د دارنګ پیښو له پیښېدو سمدلاسه وروسته چارواکي لاس په کار کېږي. سرمقالې کې راغلي د پیښې د قربانیانو سره د مرستو مسؤلیت د ملي سوداګرو هم دی چې باید هر څه حکومت ته پرېنږدي او خپله هم مرستو ته مټې رابډوي. د ویسا ورځپاڼې د یو مطلب غټ سرلیک دی، په بدخشان کې 2500 کسان تر ځمکې لاندې شوي دي. په مطلب کې راغلي ولسمشر حامد کرزي د پیښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده او اړوندو ارګانونو ته یې سپارښتنه کړې چې زیانمنو شوو کورنو ته ژر مرستې ورسوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سر مقاله د انتخاباتو په اړه ده او لیکلي دي پراخې لاسوهنې د انتخاباتو نتایج له چیلنجونو سره مخ کړي دي. په سر مقاله کې راغلي په انتخاباتو کې دومره ډېرې لاسوهنې او ادعاوې شوي چې د دغو انتخاباتو په اړه د ولس لویې هیلې زیانمنېدلی شي. ورځپاڼو خپل لومړي مخ کې په ارګ کې د هغې غونډې عکس خپور کړی چې له ولسمشر او دغه د دو مرستیالانو سربیره دو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي هم پکې برخه اخیستې وه. ورځپاڼې لیکلي په دې غونډه کې ولسمشر کرزي ویلي دي راتلونکی منتخب ولسمشر به په شاندارو مراسمو کې د لوړي مراسم ترسره کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي انتخابات په افغانستان کې د مخدر موادو سره مبارزه ورو کړې ده. ورځپاڼې لیکلي امنیتي ارګانونه او چارواکي د انتخاباتو په بهیر کې بوخت دي چې له دې امله په افغانستان کې د کوکنارو کښت هم زیات شوی.
دو بجې او څوارلس دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د اف ام په 3.15 او منځنیو څپو 12.6 نوي خبرونه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان مخکې د انتخاباتو د دویم پړاو د انتخاباتو د دویم دور لپاره د ائتلافونو جوړېدل پیل شوې دي. د شنبې په ورځ د جمهوری ریاست یو کاندید محمد شفیق ګلاغه شیرزوی د ابتدایي نتایجو له یو مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ څرګند کړ. د جمهوری ریاست د بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی ټیم هم وایي چې له هغو کاندیدانو سره خبرې روانې دي چې کمې رایې ګټلې څو له دوی سره یو ځای شي. سیاسي کارپوه بیا وایي دوی ته په پام سره چې د دوی مخکښو کاندیدانو په ابتدایي نتیجو نږدې 80% رایې ګټلې نو د ائتلافونو جوړېدل هم د انتخاباتو له ورتلو مخنیوی کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
مخکې له دې چې د روانې میاشتې په 23 نیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي، د دویم احتمالي دور لپاره د ائتلافونو د رامنځته کېدو هڅې روانې دي. د شنبې په ورځ په کابل کې محمد شفیق ګلاغا شیرزوی د ابتدایي نتایجو له مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله څخه ملاتړ څرګند کړ.
زه د خپل چې په نمایندګۍ د محترم ډاکټر صاحب عبدالله د چې سره صرف او صرف د دې خاطر ګوزره د سویچ بورډ په افغانستان کې امنیت راولو، په افغانستان کې یو ښه حکومتداري راولو، او په افغانستان کې د قانون حاکمیت راولو، او په افغانستان کې یو ښایسته حکومت جوړ کړو، او کار و اهل کار ته وسپارو، او د روابط پر ځای ضوابط حاکم کړو.
د ابتدایي نتایجو مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله له ګلاغا شیرزوی څخه مننه وکړه چې له هغه څخه یې ملاتړ وښود، او وی ویل که انتخابات دویم دور ته ولاړ هم شي او که نه، دا ټیمونه به د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل کوښښونه جاري وساتي. ګلاغا شیرزوی د انتخاباتو په ابتدایي نتایجو کې 1.6% رایې ګټلې دي. له بلې خوا د جمهوري ریاست د ابتدایي نتایجو دویم مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم هیله ښیي چې له نورو کاندیدانو سره یې خبرې نتیجې ته ورسیږي. د ښاغلي احمدزی د ټیم ویاند محمد ظاهر زهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بل مخکخ کاندید عبدالله عبدالله سره به ائتلافونه د دوی په ټیم هیڅ ډول اغیز نه کړي. د ویل د جمهوری ریاست له هغو کاندیدانو سره چې کیمرې یې ګټلې دي خبرې روانې دي څو له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ څرګند کړي.
ما با همه کاندیدان محترمی که در دور اول انتخابات
دیوی موږ له هغو ټولو کاندیدانو سره چې په لومړي دور کې کیمرې یې ګټلې دي په خبرو بوخت یو. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې شاهد اوسو چې هغوی د تحول او تداوم له ټیم څخه ملاتړ وکړي. له شپږ واړو کاندیدانو سره زموږ خبرې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ابتدایي نتایج د روانې میاشتې په 6 نیټه اعلان شول چې له مخې عبدالله عبدالله 34 او اشرف غنی احمدزی 10% رایې ګټلې دي. سیاسي کارپوهان بیا هم دغو نتایجو ته په کتو وایي چې څه باندې 70% کې رایې دوه مخکښو کاندیدانو خپلې کړې، نو د دویم دور لپاره ائتلافونه به کومه خاصه نتیجه ورنه کړي. حاجي سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له مخکښو کاندیدانو سره د پاتې شپږو کاندیدانو یو ځای کېدل یوازې رواني تاثیر لرلی شي، کومه عملي ګټه دغو دوو کاندیدانو ته نه رسوي.
زیاته عملی ګټه رایو په ټولولو کې په دویم ځل کدوی ائتلاف هم کې د مخکښ نوماندانو ته نه لري. منتها دویم ټکی چې مهم دی هغه رواني مسله ده چې په خلکو کې دغه شی مسله رامنځته کېږي چې یو نوماند د بل مخکښ نوماند سره یو ځای شوی دی، کېدای شي چې دا یو څه ناڅه د دویم ځل په رایې اچولو باندې تاثیر وکړي. اما د دوی اوس یو ځای کېدل د رایو یا په دویم ځل ته تګ باندې هیڅ کوم تاثیر نه لري.
تمدد د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د سور په 23 اعلان شي، خو لکه څنګه چې د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي په ډیر احتمال سره به هیڅ کوم کاندید 50% یو رایه و نه ګټي او انتخابات به په دوهم دور کې ترسره شي. د کمیسیون ویلي کچې انتخابات دوهم دور ته ولاړ هم شي هر ډول چمتووالی ورته لري.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادي رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
اوس فرا ولایت ورزو د فرا د پانتون محصلینو د زنو غرپې خستونز له عمله د نخوړلو احتساب پیل کړی. دغه محصلین وایي چې استادان ورسره دوه ګونی چلند کوي او زیاتوي چې ځینې استادان ژبنیو او مذهبي مخالفتونو ته لمن وهي. دوی له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره یې اقدام وکړي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
دغه محسن وای تر څو چې هغه استادان چې دوی ته سپکې سپورې کړي لدندې ګوښنه شي دوی خپل اعتصاب ته پای نه ورکوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمېر استادان دوی ته سمه زده کړه نه ورکوي او همداشان دوی ته سپکې خبرې کړي او دوی مجبوره کړي چې نور دلته خپل لوسته ادامه ورنه کړي. د دوی په خبره دغه استادان همداشان سمتي او مذهبي تعصبونو ته هم لمن وي. دغه محصلان د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې دغه ستونزه دې حل کړي.
شاگردان شہید ہو کو تحصول شویلی ہمداراں گا بخی دا انسانی چوکاٹ انسانی کرامتن سخا خلاف کرونا شویلی
اخلال گر پا پانتون کے مجھنا غرزہ کا دا دولتی پانتون دے دا طول افغانستان محصرین کا والی سچتل تا تاثیر ہوئی کی پتا
سپانا باید تیدال اصالایی که نا نشستن خوری یا دارا و نا ترز صحبت کردن یا دارا و نا می فهمت چی الفاظ اکادمی باید استفاده شده در پانتون الفاظ بیجا و رکیک استفاده میکنه که باعث توهین و تحقیر هم محصرین میشه و هم استادا میشه.
لبل خواد فرا ولایت دولتی پانتون رئیس گل احمد ظاهریان وای چی دو محصران غشتن پر زایده او پا دیاکلی دلور روز دکر وزارت سر خبر کرده. در شاغل ظاهریان پا خبره در فرا ولایت در مقام بخواهی و پلاوی در دی موضوع در حل نپر تکل شوی او بیرته به دیر جر در محصران در سونه پیل شی.
د اخلاق د استادانو سره د اخلاق د پرسونل سره د اخلاق د اجتماع د ټولنې سره و په لیکل کې سره کوم دی چې د لیکوالي لري نه لري نه دی یو څوک چې مقرری دی یو بل استاد د علامه تر اثر نه دی لاس کاله چې کې یو استاذي مرحلې ته رسېږي.
په فراه ولایت کې دولتي پانتون له دوو کال راهیسې جوړ شوی چې د ښوونې او روزنې او کرهنې په برخه کې په سلګونو محصلان پکې زده کړې کوي. په دغه پانتون کې څه درویش استادان شتون لري چې اوس یې محصلان د شپږو ورځو لرې کېدو غوښتنه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې سلګونه کسانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې د ثور د اومې او اتمې د پیښو عاملین باید مجازات شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند له خوا د جمعې په ورځ په دې جوړه شوې مظاهره کې سلګونه کسانو برخه اخیستې وه. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت ونتوانید چې جنګي مجرمین محاکمه کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
په کابل کې سلګونو کسانو د جمعې په ورځ د یوې سوله ییزې مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د جهادي مشرانو پر تصویرونو سربیره د ځینو نورو برحاله چارواکو تصویرونه هم له ځانونو سره لیږدول او د توندو شعارونو په ورکولو یې وویل چې د ثور د اومې او اتمې د پیښو عاملین دې مجازات شي. د مظاهره په کابل کې د روسي سفارت له سیمې څخه پیل او تر دارلمان ماڼۍ پورې دوام وکړ. دوی پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې جنګي مجرمین محاکمه او د ملکیانو قاتلین دې له دولتي څوکیو لرې شي. د دې مظاهرې یو ګډونوال حفیظ الله راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ټول هغه جنایتکاران چې دوی قدرت نه لري شي یو ملي واقعي مردمی حکومت مستر شي چې دا غي په واسطه موږ کول شو چې هغه کسان چې د ټول ناخوال د غوي د لاس دي دوی یو محاکمه مستر کشکو.
دوی هم درنګ پر پاکستان او ایران سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د زینو ډلو ملاتړ کوي. په عین حال کې یو شمیر کارپوهان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانیدل چې جنګي مجرمین محاکمه کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد و صافی په دې اړه وویل
د جنگي جنایاتو جنگي مجرمینو سزا که یو دولت نه غواړي چې ورکی یا نشي ورکولای. نړیوال بین المللي محکمې د دې خلکو لپاره ایجاد شوي دي چې ښه حکومت او د ملت طرفدار حکومت او عدالت خواه حکومت په کومک د انټرپول د بین المللي محکمه کې محکمه کوي.
تر دې مخکې یو شمېر د مدني ټولنې فعالانو او د دریو لسیزو د قربانیانو کورنیو هم له افغان حکومت څخه د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د پیوستون ګوند لخوا په دې جوړه شوې مظاهره کې اکثرو مظاهره کوونکو د ثور اومې او اتمې د تاریخ بدې ورځې وګڼلې. د دوی په وینا دواړو پیښو په هیواد کې په لسګونو زره خلک ووژل او میلیونونه یې د هیواد پرېښودو ته اړ ایستل. د افغانستان د پیوستون ګوند په 2004 میلادي کال کې جوړ شوی چې مشري اوسمهال د محمد داود رزمک په غاړه ده. د دې ګوند د مسؤلینو د معلوماتو له مخې یاد ګوند اوسمهال د هیواد په 20 ولایتونو کې فعالیت کوي.
جنگ دی ولکشي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو هڅه کوي چې هر ورځ تاسو ته د افغانستان اقتصادي خبرونه هم وړاندې کړي. د نن ورځې وروستي اقتصادي پرمختګونه څه دي؟ نجيبه زمان په لنډو خبرونو کې ورته کتنه کړي.
د همڅو اقتصادي خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په 1990 میلادي کال کې د هیواد صادرات د تیر کال په پرتله 3% زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خنوي مشر محمد قربان حق جو په دې اړه یو خبري کانفرنس ویل. په سیمه او اروپای هیوادونو کې د صادراتي توکو لپاره ښه بازار موندنه، د طبي پیښو کمیدل، د تازه میوو د حاصلاتو زیاتوالی او د تیر کال په پرتله پر پولو له ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو کموالی هغه لاملونه دي چې په 1990 کال که د افغانستان د صادراتو د زیاتیدو سبب ګرځیدلې دي. هغه زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د صادراتو مجموعي لګښت 540 میلیون ډالر دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي هغه بهرنیات باج په افغانستان کې کار کوي هغوی ته به د نوي کمپیوټري سیستم پر اساس د کار جواز ورکړل سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خارجیات با او د کار د جواز د اداري رئیس شهید الله صافي نن په همدې هدف په جوړه سوې غونډه کې ویل هغه بهرنیات با او ته چې د ایسا یا نورو خصوصي شرکتونو لخوا د کار لپاره افغانستان ته راغوښتل کیږي له دې وروسته بورته د نوي کمپیوټري سیستم طریقه د کار جواز ورکړل سی. هغه زیاته کړه د کاري د جال د مخنیوي او په دغه پروسه کې د شفافیت لپاره کړی دی. شاغلی صافی ویل دغه کسان چې افغانستان ته د کار لپاره راځي په هیواد کې د عوایدو پر زیاتوالی او د ظرفیتونو په لوړولو کې مثبت اغیز لري. او د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو څوال اسمنی بوجي اوړه 1300 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجه 1800 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړی 1160 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 550 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 550 افغاني پلورل کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 550 افغاني شل پوله، یو یورو 90 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 590 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغاني 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 540 افغاني.
ازادي راډیو لهونه ترو وورزي پونه کې
په دونیمو بجو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. خو اوس یو بل راپور راخلو. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه وستایل. ښاغلی کرزی په تیرو 13 کلونو کې د رسنیو ازادي او بې ساري پرمختګ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولی. نوموړي په خپل وروستي رادیو وینا کې د رسنیو له استازو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي او پرمختګ ته خپل هڅې لا زیاتې کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
افغان ولسمشر حمید کرزی د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې وویل سره لدی چې افغان ژورنالیستان په تیرو 13 کلونو کې له ګڼو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ شوي، بیا هم توانېدلې چې د خلکو غږ اوچت او خپل رسالت په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلي کرزی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې رسنیو په افغانستان کې د سیمې په کچه بېساري پرمختګ کړی.
زموږ د مطبوعاتو او رسنیو ازادي په سیمه کې بیساره ده. د ټولنې په هر برخه کې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی او پرمختګ لپاره کارونه کړي او د هر ورځې په تیرېدو سره یې نوي پرمختګونه کړي دي.
خغلی کرزی د رسنیو له استازو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او پرمختګ لپاره باید لا هڅې وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ اداره نه په تیرو 13 کلونو کې د رسنیو پرمختګ د پام وړ بولي، خو وایي چې افغان حکومت رسنه دی توانېدل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
نوی حکومت معلومات لاسرسی تیره یا لسیزه که
همدغه سپاتې شوي ده او حل شوي نه ده. بل مشکل چې باید نوې حکومت پرې توجه وکړي دا ده چې هغه خلک چې د رسنیو د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی کوي یا مرتکب تاوتریخوالی کېږي، دوی باید محاکمه شي، دوی باید مجازات شي تر څو چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسي.
نه یې همدارنګه په افغانستان کې له خبریالانو سره د زور زیاتي په باب هم اندېښنه وښوده او ویل چې د دغه قانون د نه تصویب له کبله به له خبریالانو سره د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شي. په هیواد کې د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیتونه د افغان حکومت د تیرو 12 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. دمګړی د دولتي ټلویزیون تر څنګ څه باندې 98 ټلویزیوني شبکې، 155 رادیوګانې او څه د پاسه 100 چاپي خپرونې او خبری اژانسونه په هیواد کې فعالیت کوي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه وستایل، خو خبري اعلان شکایت کوي چې اوس هم معلومات ته د لاسرسي په برخه کې ډېرې ستونزې لري. له ناجی صاحب سره پاتې کیږو، له هغې نه د افغانستان سیمه او نړۍ لاندې خبرونه اورو.
د بدخشان چارواکي وایي چې د تیزو بارانونو له کبله د ارګو په ولسوالۍ کې پرون یوه خاورینه غونډه وخوېده چې له امله یې نږدې 2000 کسان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید محمد شفیق کولاغه شیرزوی نن له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. ځینې امنیتي سرچینې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د پوځي کمیټې مشر مولوي عبدالقیوم ذاکر له دندې ګوښه شو، د طالبانو ترمنځ سخت اختلافات رامنځته شوي. د افغانستان ولسي جرګه نن د قانونو قانون د رایو په اکثریت تصویب کړ. د اروپای ټولنې اووه تنه سرونکي له خپلو اوکراینی معاونینو سره چې د روسي پلوه ځواکونو لخوا د دې هېواد په ختیځ کې نیول شوي وو نن بېرته خوشې شول. د امریکا ولسمشر وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري سو پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وویل ایران ته باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو، خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه ولګو.
د افغانستان سیمه او نړۍ روستي لاند خبرونه مو له ناجی صاحبین اوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې تاندې څنګه 19 پروګرام لرو، خو اوس یو بل موضوع اخلو. د افغانستان اقتصاد وزارت د زینو بهرنیو موسسو او نړیوالو مرستندویو ادارو په اړه هغه ادعاوې چې ګواکې سیاسي او استخباراتي فعالیتونه کوي بې اساسه بولي. د اقتصاد وزارت د خبرګون وروسته له هغه ښیي چې د مشرانو جرګې زینو غړو په افغانستان کې د ایراني خیریه موسسو فعالیتونه مشکوک او استخباراتي وبلل او د هغو د بندولو غوښتنه وکړه. خو د اقتصاد وزارت چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې کچېرې د دې موسسو په اړه موثق اسناد او شواهد ترلاسه کړي نو هرو مرو به فعالیتونه بند کړي. سفی الله ستنګزي په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
که څه هم یو شمېر افغانان په تیرو 12 کلونو کې د ځینو نړیوالو مؤسسو او ان جی اوګانو فعالیتونه مثبت بولي، خو د ځینو نورو له نظره دغو ادارو د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي پرمختګ کې کوم اغیزمن رول نه دی لوبولی. د مشرانو جرګې ځینې غړو څه موده مخکې له حکومت وغوښتل چې د ایراني خیریه مؤسسو فعالیتونه دې بند کړي. دغو سناتورانو شک څرګند کړ چې ګواکې د دې مؤسسو مشران له خلکو سره د مرستې رسولو پر ځای په افغانستان کې استخباراتي فعالیتونه کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت بیا دا ادعاوې بیا اساسه بولی او وایي چې د دې مؤسسو او بنسټونو په کارونو پوره نظارت لري. د دې وزارت د ان جی اوګانو رئیس هاشم بصیرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خدماتو د رسولو په برخه کې د غیر حکومتي مؤسسو پر رول ټینګار وکړ او وی ویل کچېرې د دې مؤسسو په اړه ادعاوې ثابت شي د فعالیت جوازونه به ځنی واخلي.
اول خو د ان جی اوګانو د قانون مخه موږ نه یوازې دا چې هغوی ته د نژادي فرقایي او داسې نورو شخړو د لمن وهلو اجازه نه ورکوو. له بل پلوه کچېرې ادعا کیږي چې دوی داسې کار کوي موږ لاس تر زنې نه کینو. له دې کار ښکاري چې ډېر په آرام یې ترسره کوي. کوم کسان چې د دې ادعا کوي باید خپل اسناد مربوطه ادارو ته وسپاري، له هغې وروسته به د دوی فعالیتونه بند کړو.
مشرانو جرګې وروسته له هغې په افغانستان کې د ایران د خیریه مؤسسو د تړل کېدو پرېکړه وکړه چې په ایران کې څلور افغانان په دارو زړول شول. خو دا چې سناتوران په دې اړه څه اسناد لري چې د ایران خیریه مؤسسې په افغانستان کې جاسوسي او نور غیر قانوني فعالیتونه کوي، دا پوښتنه مو د مشرانو جرګې له یو غړي محمد داود حساس نه وپوښتله. نوموړي په دې اړه وویل:
څو ملمخ کې خپل د فلسطین په سیمه کې د ایرانیانو حکومتونه راغلي ول چې زموږ د یو سناتور کور خو مالته واغه خپل او د محل خلکو دا وویل چې الته ایرانیانو د نور خلکو ته احساسات د نور شان نشي او د سنی خبر راپورته کوله. ایران سفیر په سنا په مجلس کې سنا رئیس او مشکل ته دا خبره ویل چې د امریکا سره باید ستراتیژیک تړون امضا نه شي، که تاسو دا امضا کوئ موږ به ستاسو ادامیان په دام راز جوړو. دا د ایرانیانو سره موږ دا ډېر ثبوتونه لرو که دوی زموږ سره ثبوت نه تکسي نه.
د ایرانی خیریه مؤسسو د فعالیتونو په اړه په داسې حال کې مشرانو جرګه انتقاد کوي چې د ځینو دغو مؤسسو مشران د سیاسي فعالیتونو تورونه ردوي. په افغانستان کې دا مهال د ایران بیلابیلې خیریه مؤسسې فعالیت کوي چې یوه یې هم د دې هیواد د ستر مذهبي مشر امام خمیني د مرستو رسولو کمیټه ده. په کابل کې د دې کمیټې د دفتر یو مسؤل محمد علي وفا ازادي راډیو ته وویل دا مؤسسه یوازې په مرستندوی کارونو بوخت ده او د کابل په شمول په درې ولایتونو کې له څلور نیم زرو بې سرپرسته کورنیو سره مرسته کوي.
د مرستو کمیته د بې سرپرستو کورنیو په برخه کې کار کوي. زمونږ شپنسد په افغانستان او نورو هیوادونو کې هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه کوي، یوازې خیریه مؤسسه ده. زمونږ یوازینی بهرنی کمیته ده چې په افغانستان کې ساتونکي نه لري. د کمیتې دروازې د ټولو په مخ پرانیستې ده. په هر وخت په آرام سره کولی شي له امداد یا مرستو کمیتې څخه لیدنه وکړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د 200 او یو بهرنیو په شمول 2000 انجوګانې فعالیت کوي. د اقتصاد وزارت وایي په 1992 کال کې د سرغړونو په خاطر 130 نړیوالې او 150 داخلي انجوګانې لمنځه وړل شوې. د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست هم چې د انجوګانو د فعالیت سرسخت مخالف دی، په افغانستان کې د نړیوالو انجوګانو او مؤسسو پر فعالیت اعتراض لري او د دې هیواد په پراختیا کې په نیست حسابوي. خو نړیوالې خیریه مؤسسې دا رنګ اداوي ردوي او وایي دوی د افغانستان د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره کار کوي. په افغانستان کې د سویډن نړیواله کمیټه وایي دا کمیټه د خپلو فعالیتونو له پیل تر اوسه د بشر دوستانه او عامو خدماتو پر رسولو کې رغنده رول لري. په افغانستان کې د دې کمیټې رئیس دیمیتری تودوروویچ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې کمیټې فعالیتونه اغیزمن دي او په کلونه کلونه خلک ترې برخمن پاتې شوي دي.
زمونږ تمویلونکي د افغانستان د پراختیا په برخه کې د همکارۍ په خاطر د خپلو پیسو او بودیجو د مصرف په مثبتو اغیزو پسې ګرځي. زمونږ 99% کارکوونکي افغانان دي. مونږ په خپلو کارونو ډېر ښه او ژور سار هم لرو. تل هڅه کوو په هغې اندازې اغیزمن واوسو تر کومې چې ممکن وي. ځینې ستونزې شته، خو په مجموعي توګه باید ووایم چې له خپلو کارونو او د بودیجې له مصرف او عملي کېدو راضي یم.
افغان کارپوهان وایي د انجوګانو او بهرنیو خیریه مؤسسو د فعالیتونو په سر د څار نشتوالی د ځینو مؤسسو لخوا د سرغړونو د ترسره کېدو لامل شوی. دا کارپوهان په افغانستان کې د دې مؤسسو په حضور او رول ټینګار کوي، خو وایي په فعالیتونو کې باید لا ډېره څارنه وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس د عراق د انتخاباتو په اړه یو موضوع را اخلو. په عراق کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته یو شمیر کردانو ته دا اندېښنه پیدا شوې چې د جمهوري ریاست څوکۍ به چا ته ورکول کیږي. ولې د جمهوري ریاست د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د عراق کردان اندېښنه لري او په دې کې اهمیت څه دی؟ فرشته جلالزی په دې اړه یو راپور لري.
په عراق کې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته د سیاسي ثبات د ټینګېدو لپاره د جمهوري ریاست چوکۍ کردانو، صدارت شیعه عربانو او د پارلمان ریاست سنی عربانو ته ورکړل شو. د ازادي راډیو عراقي خبريال هاشم مندي وایي که څه هم د قدرت داسې ویش په قانون کې نه دی لیکل شوی، خو په تیرو یوولسو کلونو کې قدرت د یو سیاسي توازن د رامنځته کولو لپاره په همدې حساب په دغو دریو ډلو ویشل شوی و.
Decision to divide the power in Iraq between the three main entities, Arab, Shia, and Arab Sunni and Kurds became after the change.
Mandiwai da prakriti pa Iraq ki qudrat da droyo umdadalo Shia Arabano, Sunni Arabano aw Kurdano turmanz wo wishalsi pa 2003 miladi kal ki waswa. څو سول ټینګشي دا څرګندېږي چې همدا دود به دوام وکړي. د کابل لبنان کې چې وسول هلته هم ولسمشر مسیحی دی، صدر اعظم سنی عرب او د پارلمان رئیس شیعه عرب دی. دا پریکړه ځکه شوې چې د دیکتاتوري مخنیوي وسی او سول ټینګشي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی په خټه کورد دی، خو دا چې تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت به بیا هم د جمهور رئیس سمبولیک مقام کردانو ته ورکړي نه ده څرګنده. دا مسله د بغداد او د عراق د کوردمیشتو سیمو ترمنځ موجود اختلافات لا زیاتولی شي. د عراق اوسنی کورد جمهور رئیس جلال طالبانی په کوردانو کې زیات پلویان لري او له 2008 میلادي کال راهیسې د دې هیواد د ولسمشر په چوکۍ کار کوي. جلال طالبانی په عراق کې د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د سولې لپاره کار او د مختلفو توکمونو ترمنځ منځګړیتوب کړی دی، خو د ولسمشر طالبانی دوهمه او وروستۍ دوره د پای ته رسیدو په حال کې ده. طالبانی تقریبا یو نیم کال مخکې د مغزي سکتې له امله شوک لیدلی او لا هم په جرمني کې بستر دی. سره له دې چې د عراق جمهوري ریاست یو سمبولیک مقام دی، خو د کوردانو لپاره د دې چوکۍ ساتل اهمیت لري. یو شمېر خلک باور لري چې د جمهوري ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل د بغداد او د خود مختاره کوردمیشتو سیمو ترمنځ ارتباط ټینګولی سي. دوی وایي چې د جمهوري ریاست چوکۍ د کوردانو لپاره چې پخوانیو مرکزي حکومتونو تل ځپلي دي سمبولیک اهمیت لري. زرهاو کوردان د عراق د پخواني مستبد ولسمشر صدام حسین د رژیم پر مهال ووژل سول چې په حلبجه کې د کیمیاوي غاز حمله یو بیلګه ده. د عراقي کورد ژورنالیست هاشم مندی په باور د جمهوری ریاست چوکۍ د دې لپاره اقلیت کوردان ته ورکړ سوی چې توکمیز تبعیض له منځه ولاړ سي.
I think only for that just to say that the Kurds are not second level of
مندی وای سما په باور د ځکه اهمیت لري چې وویل سي چې کوردان دوهمه درجه خلک ندي. پخوانی رژیمونه له کوردانو سره د دوهمه درجه وګړو په توګه چلند کاوه. په پخوانی رژیمونو کې اول عربان، بیا کوردان او وروسته ترکمنانو. کوردان غواړي چې دا تصویر لمنځه یوسي او وایي چې موږ عراقیان ټول یو برابر ټولنیز حقونه لرو او باید د همدې اصل پر بنا یو بل ته درناوی وکړو. د جمهور رئیس جلال طالبانی زوی او دولتي چارواکی قباد طالبانی وایي چې د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد ټاکل کېدل دا نظر پیاوړی کوي چې عراق د ټولو خلکو کور دی. قباد طالبانی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د جمهوری ریاست مقام ډیر مهم دی. دا مقام کوردان غواړي او د کوردستان د وطنپالو ګوند یې د ترلاسه کولو غوښتنه لري. په کوردستان کې د پېشمرګه په نوم د ملیشا امنیتي ځواکونو یو غړي آرام عبدالکریم ویلي کلونه کلونه جمهوری ریاست داربانو او پر موږ ظلمونه کېدل، اوس موږ دا چوکۍ غواړو او دا زموږ لپاره هر شی دی. د عراق په اسماعیلیه سیمه کې یو ژورنالیست او څېړونکی اسوس هاردی فرانس پرست وایي د جمهوری ریاست لپاره د یو کورد انتخاب کوردانو ته له عراق سره د پیوند احساس ورکوي. د ازادي راډیو د عراقي خبریال هاشم مندی په باور کوردان د جمهوری ریاست لپاره زیات کاندیدان لري، خو شایي تر ټولو پیژندل سوی کاندید د جمهور رئیس جلال طالبانی وسنۍ مرستیال وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، نن لدرو تر پینزو بجو د ازادی رادیو په تشنه آسمان لاندی پروگرام کې دوا موضوعګانې چیرل کیږي. لدرو تر څلورو د مدني ټولنو پرول خبرې کیږي او ل څلورو تر پینزو د طبي پیښو په اړه بحث کیږي. اوس د ځوانانو لپاره تاند څنګه اونیس پروگرام
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
ملګرو السلام علیکم. تعلیمی بورسونه وړ کسانو ته رسیږي، په پیسو خرڅیږي او کا واسطه والی ځان وړ بولی. په نننۍ تاندې څانګې کې په همدې موضوع خبرې درته لرو، خو د خپرونې په سر کې په امریکا کې له یوه ځوان افغان محصل ننګ اتل سره د دوی پر فعالیتونو غږېدلی یو. زه نورګل شفق یم، ملتیا مې وکړئ.
د بلال خوګا اذانا د ملالې قربانا زما مينې زما ځانا افغانستان
هم زولو د فول برایت سکالرشپونو یا بورسونو پاړه مو څومره مخ کې یو خبرونه درته لرله چې په افغانستان کې د امریکا سفارت لخوا ځینو محصلانو ته په امریکا کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. ننګتل د همدې پروسې له لارې امریکا ته تللې دی. هلته د بشري سرچینو په برخه کې ماسټري کوي، خو یوازې نه دی، ګڼ نور افغانان هم ورسره دي. دی وایي
زه خو اوس د بشري منابعو په برخه کې ماسټري کوم په کالیفورنیا د سان فرانسیسکو په ښار کې، او د افغانستان څخه زموږ په دغه ګروپ کې چې راغلل تیر کال د 15 کسانو په شاوخوا کې وو چې په دې کې نږدې 15 افغاني چینکۍ هم شته دي او هغوی ماسټري کوي، او دغه افغانان چې راغلي دي د امریکا په بیلابیلو ایالتونو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي په مختلف فورشتو کې دیده چې دې کې انجینری هم شته ده، ټیکنالوژي شته ده، ایم بی ای بزنس ده، او مختلف فرشتي دي چې په دې کې افغاني محصلین زده کړې کوي.
دوستانو ننګ تل وای چې موږ دلته یوازې تر زده کړو محدود نه یو، بلکې ځینې نور ټولنیز فعالیتونه هم کوو. د افغانو او د بهرنیو ځوانانو په ځینو ټولنو او غونډو کې ګډون او ویناوي کوو چې هر څوک د خپل هیواد پر حالاتو او ستونزو بحث کوي. دی وای زموږ په لیدو د افغانستان په اړه د خلکو منفی فکر اوس تر ډیره حده مثبت شوی دی، او په اکثر فعالیتونو کې افغان ځوانان د یو شمیر نورو هیوادونو له محصلانو وړاندې روان دي.
تر اوسه پورې لکه زموږ کوم استادان چې دی هغوی د افغانانو په اړه یو ډیر مثبت فکر لري. کله چې موږ دلته په خپل ټولګي کې خبرې کوو، په خپل ټولګي کې مثلا کوم پرزنټیشن ورکوو، مخکې له دې مثلا ما ته استادانو ویلي دي دوی داسې فکر کوو چې مثلا افغانستان کې یوازې جګړه ده، د افغانستان خلک کومره په مسایلو باندې نه پوهېږي، نشي کولای پریزنټیشن ورکړي یا به انګریزي ژبه درست زده نه وي. ولې کله چې موږ دلته راشو په صنف کې وګورو، زموږ انګریزي ژبه مثلا د چینایي محصلینو څخه بهتره ده، هم زده ده، او د زده کړو په برخه کې مثلا له عربي محصلینو څخه زموږ مهارتونه ډېر مخکې دي. د پریزنټیشنونو په ورکولو کې زموږ مهارتونه د افغانانو ډېر مخته دي. په دې برخه کې زموږ د استادانو تر اوسه چې دوی کوم فیډبک موږ ته راکړی دی یا کوم ارزیابي چې تر اوسه موږ ته راکړی، او په عموم کې افغاني محصلین دلته په امریکا کې ډېر روښانه شوي دي، ډېر ځلېدلي دي، او زه له ډېرو طرف تماس کې هم د هغوی نمرې ډېرې جګې دي، او دا یو ډېر د افتخار ځای ده.
ملګرو، ځینې افغان ځوانان چې په کومبورس کې خصوصا یوه اروپایي هیواد ته د زده کړو لپاره لاړ شي نو بیرته نه راځي. ما لا تل پوښتل چې دغه کار څومره بد تاثیر کولی شي، او د تا خپله اراده څه ده؟ ندویل
بالکل تاثیر کوي. هغه افغانان چې دلته بورسونو باندې راځي هغوی باید بیرته افغانستان ته لاړ شي او هلته دوی خدمت وکړي. زه خپله داسې کسانو سره مخ شوم چې هغوی مثلا پخوا دلته راغلي دي او پاتې شوي دي، بیرته افغانستان ته نه دي تللي، خو حتی د هغوی برخلیک په ډېر درست شکل نه دی. دلته دوی ډېر په اسانۍ سره نه شي کولای چې خپل ژوند ته په هغې شکل دوام ورکړي. زما خپل تصمیم په دې مسله کې قاطع ده. زه یو کلیوال هلک یم، په کلي کې رالوی شوی یم، او د ډېرو لویو ستونزو سره مخ شوی یم په خپل ژوند کې. زه خپله یو داسې ژوند غواړم چې په هغې کې چیلنجونه زیات وي، په هغې کې مشکلات زیات وي، تر څو هغې سره وکولای شم په بهتره توګه مبارزه وکړم او په مخ ولاړ شم. زه به بیرته افغانستان ته راځم او د خپلو ځوانانو سره به کار کوم او خپلو ملګرو سره به کار کوم، تر څو خپل ملک موږ په خپله لاس باندې او په خپله پوهه او په خپل تدبیر باندې سره ودان کړو.
همزول اتل د یوې افغان الاصله امریکایي خبره کوي چې د هیواد مینه دومره ورباندې زوروره ده چې غواړي د امریکا له طبیعت تیره شي، خپل وطن ته راشي او د خپل هیواد خدمت وکړي.
نه یوازې چې زه دا کار کوم، ولې دلته نور هغه امریکایي افغانان چې دلته زیږیدلي دي زه له هغوی سره خبرې کوم. دوی دلته یو شورا لري او دوی په 8 جون یو لوی پروګرام جوړ کړی دی، او دوی هغه افغانان چې په امریکا کې زیږیدلي دي دې ته تشویق کوي چې لاړ شي افغانستان ته او په افغانستان کې خدمت وکړي. څو ورځې مخکې ما له یو هغه امریکایي افغان جمع سره چې موږ پوهنتون کې درس وایي د هغو سره ما خبرې اترې وکړې. حتی هغې کې دا هغه دونه لوی احساس لري، وایي چې زه غواړم افغانستان ته لاړه شم او زه د امریکایي طبیعت نه هم تیره شم، خو زه غواړم چې د خپلو خویندو سره په افغانستان کې کار وکړم او د هغوی په خدمت کې اوسم.
Yeah.
زمنګ تل په نظر د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره خبر وی چې افغان ځوانان د اقتصاد په برخه کې لوړ زده کړو ته ډیر پام وکړي. دی وایي په دې برخه کې همکاري مواقع زیاتې دي او هم یو ضرورت دی. لا تل مې پوښتل چې د زده کړو او پرمختګ له مخې که امریکایي ځوانان له افغان ځوانانو سره مقایسه کړي، نو د ده ځواب هغه متل را یاد کړ چې وایي خوب وړي اوبه وړي.
افغان ځوانان ډېر قوي هوډ لري او عزم لري، او دا باید لا هم وهڅول شي. د افغان ځوانانو او د امریکایي ځوانانو ترمنځ یو څه تفاوتونه چې هغه ډېر مهم تفاوتونه دي وجود لري. یو دا چې افغان ځوانان ډېر زحمتکشه نه دي، دلته امریکایي ځوانان دي دوی ډېر زحمتکشه دي. حتی دوی لکه 14 ساعته کار کوي یا 12 ساعته کار کوي او بیا په عین وخت کې پوهنتون هم وایي. زموږ ځوانان متاسفانه 12 ساعته خوب کوي. او په دوامه برخه کې د وخت پیژندنه ده. امریکایي ځوانان چې دي هغوی تقسیم اوقات لري، هغوی نیم ساعت هم به هدف نه مصرفوي. او زموږ او تاسو ځوانان له بده مرغه چې حتی ورځې او میاشتې میاشتې بېځایه مصرفوي. زما غوښتنه د افغانستان له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې باید پوره قاطعیت ولري، د وخت په ارزښت باندې باید وپوهېږي، همدارنګه زحمتکشه واوسي. دا چې د پلار په ژرنده باندې وخوري، باید دوی خپلې مټې راونغاړي، درسونه ووایي، زحمت وباسي. خو زرهاوو جینکۍ دلته شته دي، هغوی درسونه وایي. همدارنګه باید افغانان جینکۍ هم ځوانه پیغلې باید وکولای شي چې هغوی اصلي مضامین، ساینسي مضامین په متمدن او پیشرفته شکل په بهرنیو هیوادونو کې ولولي، تر څو د افغانستان او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د پرمختګ جوګه شي.
مننه چې تاندې څانګې اوري. زولو بورسونه خود فولبرایت دی چې د هر ډول درغلې مخه پکې نیول شوی. ننګتل د څلورو کلونو پر لپسې هڅو له برکت هغه دی له اوس ور بریالي شوی دی. خو دا دولتي بورسونه څنګه دی؟ چا تر سیږي؟ د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي.
نوم می خان ولید په یو لیسا کې زده کړ کوم. کله چې بورسونه راځي د غوړ کسانو ته نو ورکول کیږي، یوازې د واسطو او اخرک د پارلمان د وکیلانو خپلوان یا د رئیسانو خپلوان یا په خپل د لوړ زده کړ وزارت چارواکي یار څوک د غوړون خپل کسان لیږي او خوار مظلوم ولسته چا فکر نه دی.
نوم می محمد افضل افضل د کابل د پمانو سولې د برلندې اوسیدونکو یم. ډېرې بورسونه د واسطلرونکو هغه زورواکو خلکو ترسيږي او هغه سي بخت ورته بیدار وي د ګوتو پشمار رسیږي.
نوم هارون دی، میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. بورسونه چې کوم راځي هغه زیاتره وړ کسانو ته نه ورکول کیږي، ان په پیسو باندې پلورل کیږي چې 1000 $2000 او 8000 او په دومره پیسو باندې پلورل کیږي. خپل په دو باندې یقیني هم چې د لوړو زده کړو په وزارت په دې کې لاس لري، که لاس نه درلود دا کار ممکن نه و.
ل خانولی عجب واره دوستانو، د په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. وایي چې لیسې ته مو د بورسونو پر اتک سره ځین وکیلانو نوې زده کوونکي زموږ په لیسه کې شامل کړل. د دوی په ګډون هته زموږ د هلکانو له لیسې یو شمیر نجونې هم په بورسونو کې هند ته ولېږلې.
دغه لیسې ته یو وخت د هند نه بورسونه راغلل. یوازې دغه لیسې لپاره دغه بورسونه ځانګړي شوي وو. خو په دې وخت کې یو دوه وکیلان وو، هغوی خپل خلک چې په نورو لیسو کې وو هغه یې راوستل. همدغه هلته یې ثبتنام وکړ. وروسته چې قتل مو همدغه خلک تقریبا 50 کسه ونډه ورکړل شوې وه. له بلې خوا هغه لیسه کې چې بیخي نجونې نشته پکې او په عمر باندې انجونو هلته زده کړم نه ده کړې، خو په بورسونو کې تقریبا 4-5 دانه انجونې کامیابې شوې وي. چې دغسې کېدای شي په نورو ځایو کې به هم په همدغه رقم باندې بورسونه هغه کسان چې دوی وړ نه دي هغه پردیو خلکو ته نورو خلکو ته ورکول کیږي.
همزولو یو ځوان ډاکټر نظري د خپل یو ملګري کیسه کوي چې یو بورس ته نوماند و، بریالی هم شو، خو خدای خبر چې پر ځای کوم نیکبخته لاړ چې دی بدبخته کړ.
والله زما خپل د تره زوی و چې د الازهر پوهنتون په مصر کې د هغې ته وړ کس و او ورته کاندید کس و، کامیاب شوی یم، خو په ځای متاسفانه بل کس هلته ولېږل شو. تر دې اندازې پورې دلته فساد شته.
دنیا هم زولو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال کم زیات 10,000 افغان ځوانان په هندوستان، پاکستان، ترکیه، مالیزیا، چین، مصر، لنډه دا چې په نږدې 40 هیوادونو کې د لیسانس، ماسټرۍ او د دکتورا تر حده په لوړو زده کړو بوخت دي. د نوموړي وزارت ویاند عبداللازم نوربخش سره مې د ځوانانو دا اندېښنه چې تعلیمي برسونه هم له فساده پاک نه دي شریکه کړه، خو دی وایي چې دغه کسان بې ځایه تورونه راپورې کوي. د برسونو د ویش پروسه له هر راز درغلیو پاکه ده.
ما کاملا ایره رد میکنم، هیچ گونه واسطه.
دا خبره بخیر را دوم، هیڅ ډول د واسطې خبره نشته. په لوړو زده کړو وزارت کې شته اسناد د دې څرګندونه کوي چې دا پروسه شفافه ده. موږ لیوې ځانګړې تګلارې سره سم عمل کوو. دا هسې تورونه دي چې ځینې کینه لرونکي کسان یې پر موږ پورې کوي. دوی د لوړو زده کړو وزارت له کارونو پوره خبر نه دي. د هیڅ ډول بډو، رشوت او واسطو خبرې دلته نشته. دوی هسې د نورو دخلي خبرې مني.
افغان انجینر نجیب الرحمن صبوري دوستانو چې څه موده مخکې په یوه نادولتي بورس کې امریکا ته لاړو او له ماسټرۍ سره راستون شوی دی، مني چې دولتي یا په رسمي بورسونو کې درغلی شته. دی وایي که په بورس کې یو نااهل کس له هیواده بهر لیږل کیږي، نو که یو خوا به هغه ته دا بې زحمته په لاس ورغلی بورس بېقدروي، نو بل خوا به په بهرني هیواد کې د خپل هیواد حیثیت ته هم تاوان رسوي.
غیر رسمي بورسونه لاره تقریبا حل شوی ده، هغه رقابتي دي. اکثرا فرند فول برایت بورسونه دي، د چیوننګ بورسونه دي، فرق درغل اینه کیږي. لیکن دا رسمي بورسونه چې دي په دغه کې اکثرا درغلي کیږي، چې دغه باید دولت مخایو نیسي. اول خو هغه څوک چې په بورسو کې په واسطو دي او د رشوت د لار نه دي، غیر قانوني د لار نه دي، د سمونه ورکه چې هغه ازامت نه دی استلای، کله چې یو شای به ازامت لاس راسي دغه پردش باندې څوک نه پویږي. نو په دې خاطر آقا امکانات چیو سری د مساعد سوی آقا دیر په تیت استرگه گوری کلای چه خپل زامتی استلایی به رقابت دلار نه یو شاید تر لاسه کړی بیا پاره کړی زامت هم باسی یو ارخ داده. او بل کله چیزی آقا په اماغا مملکت که درس وی فرزن آقا باید اساسات و پویگی، ژبه باید دو پویگی، آقا تا مخید مخید آمادگی و لری. نو طبعا کله چه آلتزی شاید پاول سمستر که ده پانتون ندرابسی، نو ده خپل یا وقت بدنامی ده هم خپل تایی او بل ده خپل مملکت تا.
ملگرو انجینر صبوری وایی چه کتسه هم ده دولتی برسون و پروسا ده یوی کمیته لخوا چارل کیگی، خوش شفافیت تا باید دیر پا مکلی. ضرورت پا کتو او ده یوی منظم سیستم پا موجودیت سره ده مستحق کسان پا ده برسونو کی ولیگی نه واسطه وال او پیسه وال.
هر سیستم خاص کارو ده پاره دیزاین سوایی. فرضاً یو دولت دانده پاره ده بورسو ده پاره یو میکانیزم جور کرده ای. کله چی دغه دهت ندیر فرضاً بورسون راسی یا امکانات راسی او یو ضرورت سنجن نیستی وی، نو دغه خپل دولت هم یو غټ مشکل پیدا کیږي. څنګه مونږ ده بورسون آقا توک چه حق داره دی اغه ته ورسه او امتحانونه چې اخیستل کیږي هغه په استاندارد توګه نه کیږي او دغه نه خلک استفاده کوي چې فساد خواته بیا یی دا پروسه. نو خدای چې یو کمیته ورته اوسی چې اوسمسته اوسم کمیته سه، لیکن شفاف کارونه نه لري او سیستماتیک نه دی چې اساسی یو پروگرام ورته ولري. هغه باندې تقریبا بار ده د حل لارې داده چې یو منظم سیستم ورته جوړ سی او کدا پروسه رقابتي سی. از فکر کوم چې د رقابت دلار نه کولای سی، یعنی دغه ستون زحل کی
سحر شمر تر کلو پور راشی سمخ پل د بنجار گے د سامان نو دکوڑ کے سنگ شاتا وتنما پمزا مز تکلو پنور ورشم خپل ورنا خپل ورنا خپل ورنا جاگ د سودا نارے وهما خپل ورن غږ دا سودا ناری وهم خپل ورن غږ دا سودا ناری وهم ما شومان لکواړو رکی لهر خوا پتر پکو پچک چکو را روان
خواگ انداز یو غگرا باندیو کی